تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم د وی ډی ویډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ما خام مو په خیر د هلو وی د روانو چارو خبرونه ته خرغلی ز د خبرونه کوربه فواد لامی مو د خبرونه له واشنگتن ډی سی نه تاسو وړاندې کوم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د جنوري میاشت شلمه ده چې د سلواغي میاشت له لومړۍ سره سمون خوري. نن په واشنگتن ډی سی کې د یو لوی ورځ ده او د امریکا د حکومت واک اختیار جو بایدن تسپارل کیږي او هغه د لوړی مراسم پر ځای کوي. د دې مراسمو په اړه به زمونږ خاص خبرونه په ژوندۍ بڼه هم تاسو په رادیو او ټي وي باندې وګورئ او واورئ. خو د هلو وی د روانه چارو په دې خبرونه کې چې تاسو وړاندې کیږي په ریکارډډ بڼه البته په دې کې به زمونږ په دې باندې خبرې وکړو چې د جو بایدن راتګ افغانستان او پاکستان ته څومره ارزښت لري او د سیمې په حالاتو باندې اثرات راوړي. په واشنگتن کې د واک اختیار بدلیدل د نړیوالو حالاتو په وضعیت باندې څه اثر لرلی شي په دې ټولو به د میلمنو سره خبرې ولرو. نو موږ سره پاتې شئ. او زمونږ د خبرونه اول میلمه خاغلی یاسر احمد زئی صاحب دی چې هغه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی د کابل. زمونږ سره د ټلیفون پر کړ خړې ورته خراغلاس وایو. احمد زئی صاحب سړي مشي په خیر راغلی.
کور ودان سلامونه تاسو ته او درځي ودرنو ورېدونکو
سلامات اوسئ. احمد زئی صاحب نن خو په امریکا کې ډېر لوی ورځ ده د ترامپ حکومت ختمیږي او جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کوي. نو دغه ورځ خوب امریکایانو ته مهمه ده، اما د امریکا نه بهر د دې ورځې اثر څه دی؟ خصوصا هغه ملکو ته لکه افغانستان چې د امریکا سره یو څه تړاو دی، خصوصا مثلا امریکایان هلته اوس ځواکونه شته او یا د سولې پروسه روانه ده، دوی ته آیا دا د یو نوي فصل یا باب پرانستنه ده او کنه؟
یقینا څنګه چې تاسو ګورئ د ټرمپ او د بایدن مخکې له دې چې بایدن دغه مرحلې ته ورسیږي بیا یې هم په دوو په سیاستونو کې ځینې ضد نقیض مسایل شتون درلود، یعنې دواړه د یو سیاست پیروان نه ول. سره له دې چې ټرمپ ډېر داسې یو څوک و چې هغه مثلا په امریکې کې د مهاجرینو پر ضد شخص و، هغه د ځینې نورو موضوعاتو سره پر ضد تمام سوی یو شخص و، اما بایدن برعکس دغه خلاف ځینې مسایل درلودل. نو دغه ټول مسایل که او خصوصا بیرته که د افغانستان په اړه پرې فکر وکړو، ټرمپ د افغانستان په موضوع کې یو نوی افغانستان ته داسې خصوصا په دې وروستیو کې د سترګو نه یو لیدل یوه موضوع وه او یو خاص ارزښت یې ورته نه ورکوه. په خاصه توګه د امریکایي ځواکونو وتل له افغانستانه څخه بې له مشورې او بې له دې چې یو نتیجې ته سره دغه موضوع ورسیږي او دوی ووځي، دغه شیان بول چې ټرمپ یې ډېر ټینګار کوه، اما بایدن برعکس. نو د دې لپاره افغانان په خاصه توګه عام افغانان دغه موضوع ته د یو نوي فصل په شکل ګوري چې کیدلی شي د بایدن پر راتګ سره دغه موضوعات ګړندي شي او داسې ګړندي شي چې هغه بالاخره د افغانانو هغه غوښتنې پکې منعکسې شي او هغه غوښتنو ته بایدن ارزښت ورکړي، یعنې دوی ورته په دغسې یوه سترګه ګوري. او زه فکر کوم چې په دغه شروع کې د خپلې ادارې په کارونو کې چې کله بایدن رسما کارونه پیلوي د افغانستان موضوع به ورته یوه ستره موضوع وي په اولویتونو کې به وي، په دې خاطر چې د سولې او جنګ موضوع د افغانستان ډېره اوږده سوه، سره له دې چې امریکا پکې دخیل هم وه، د امریکې په دخالت سره دغه خبرې اترې پیل شوې خو کومې ملموسې نتیجې ته ونه رسېدې. نو په دې خاطر به دوی پې شاید ډېر اولویت ورته ورکړي تر څو یو ملموسه نتیجه ورکړي. او زه فکر کوم چې واقعا دا به یو د سینوې فصل وی چې مثبت پایله به خصوصا د افغانستان او ځین نور هغه هیوادونو په اړه ولري چې امریکا پکې نظامی حضور لري.
تاسو د خوشبینه ښکاری خو مګر څومره امکان شته چې هغه پروسه چې د ترامپ حکومت په افغانستان په اړه شروع کړي و د سولې پروسه چې و او خلیزات چې کوم هغه هڅه شروع کړي دي یا هغه پروګرامونه شروع کړي دي هغه به څومره په بنیادی ډول باندې تغییر پیدا کړي، یعنی څه امکان شته چې په نږدې وختو کې د افغانستان په اړه د امریکا حکومت سیاست ډیر بنیادی تغییر وکړي؟
تاسو وګورئ یو هغه سیاستونه دي چې هغه د اشخاصو پورې تړاو لري او یو هغه سیاستونه دي چې هیوادونو پورې تړاو لري. د افغانستان کوم پارتنرشپ چې د امریکا سره ده، دا د په مجموع کې د امریکا د لوی سیاست یو برخه ده چې په اسیا میانه کې لري. نو د دې لپاره زه فکر نه کوم چې دغه یو ستر موضوع ته دوی په کم نظر وګوري، بلکې په دې باندې به نور هم جدي دوی کار وکړي. تر ځکه د امریکې په اقتصادي لحاظ په دې باندې ډېر لګښت روان دی، د دوی اساکر دلته ډېر غټ لګښت لري، دلته د دوی اساکر ژوند له لاسه ورکړه بالاخره. او په نړۍ کې هم په دې باندې ټول پوهېږي چې امریکا اوس یو قوي پارټنرشپ چې لري هغه له امریکې سره ده. د ډېرو نورو هیوادونو په هغه ملګرتیا یې د امریکا د شتون له خاطره افغانانو له لاسه ورکړې. په دې خاطر هم د امریکې مسؤلیت کېږي چې په دغه برخه کې باید رغنده ګامونه پورته کړي، او هم د بایډن ادارې لپاره دا یو جوړم سلام اړی ده چې دا واخلي او عملي کړي. ځکه په دې موضوع باندې هغه ابتدایي کارونه شوي دي، تر دغه مرحلې رسېدلې ده خبره چې بالاخره بیا هم دغه کریډیټ مستقیم ترامپ ادارې ته نه ځي. دا د امریکې لوی سیاست ته ځي چې یعنې د هغه سیاست تر چتر لاندې طالبان او افغان حکومت چې بالاخره ډېره ستره فاصله یې په منځ کې وجود درلود، حداقل اوس دومره شوي دي چې د میز شاوخوا ته ناست دي او د افغانستان د آینده مسایلو په اړه خبرې اترې کوي. دا چې حالات دلته په کابل کې یا په نورو ولایاتو کې څنګه دي، دا یې نور وړه موضوعات دي، اما په مجموع کې دې حد ته رسېدلې چې خبرې اترې وکړي. نو دومره یو موضوع چې پرمختللې شوی وي، زه فکر نه کوم چې دومره په اسانه یې دوی پرېږدي او یو نوې نقصې باندې کار وکړي. خو نوې نقصې باندې کار کول هم په هغه حالات کې چې دوی ته جدي دغه موضوع ونیسي، نو فکر کوم چې بیا یې که نتیجه ورنه کړه نوې نقصې خواته لاړ شي او نوې حل لارې باندې فکر وکړي. د مثال په توګه د ترامپ ادارې په هغو هیوادونو باندې کوم خاص او ځانګړی فشار نه دی وارد کړی کوم چې د افغانستان د سولې په وړاندې خنډونه ول. د بېلګې په توګه پاکستان، همدارنګه ایران او ځینې نور د سیمې هیوادونه. اما دا اوسنۍ اداره کولی شي په هغو هیوادونو باندې فشار واقعي فشار وارد کړي تر څو د سولې په وړاندې دوی خنډ نشي. که چیرې د دغه هیوادونو خنډونه نه وي، زه فکر نه کوم چې دغه خبرې اترې چې د دوو کلونو شاوخوا ته ادامه پیدا کړه نور هم اوږده سي، بلکې نتیجه به ورکړي. خو د دغه هیوادونو لاسوهنې دي او فشارونه دي چې بالاخره دا نتیجې ته نه رسېږي. او د امریکې متحده ایالات مصارف کوي په همدې. نو دا یو د هغه موضوعاتو څخه ده چې د ترامپ د بایدن ادارې لپاره باید اولویت ولري تر څو یوه ښه لاسته راوړنه د دې د ادارې په شروع وختونو کې د ده لپاره.
احمد صاحب، یوه ډېره مهمه موضوع چې دا د افغانستان په وړاندې د امریکا د سیاست یا تګلارې برخه ده، هغه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون دوام یا نه دوام دی. په دې باندې ترامپ خپل دریځ واضح څرګند کړی و چې دی غواړي په افغانستان زر تر زره امریکایي عسکر ټول راوباسي او دا لړۍ دوام ورکړه. دا د چنن اخر ورځ د صدارت هم ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم شوی دی، مګر ختم شوی نه دی بالکل. او د ترامپ په وخت کې دا ځواکونه صفر ته نه رسیدل. که بایدن راشي، تاسو څومره دا امکان ګورئ د بایدن او د ډیموکراتانو سیاست ته په کتو سره چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون بیرته دوام پیدا کړي او یا عسکر پسې نور زیات شي، او یاد دی چې فکر کوي هماغه د ترامپ تګلاره ته به دوام ورکړي او عسکر به بیرته پاینده کې صفر ته ورسېږي؟ شمیرې
زه فکر کوم چې د امریکایي ځواکونو وتل یره هیڅوک داسې به نه وي چې هغه په خپل هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شتون ومني. اما مهمه پوښتنه دلته ده چې د 2006 کال او د 2001 کال ترمنځ یو اوږد دوه لسیزو واټن په اصطلاح موږ وهلی، د هغه وخت او د اوس ترمنځ ښایي فرق کوم شو. امریکایان راغلي د څه لپاره ول چې اوس باید داسې بې مسؤلیته واوسي. امریکایان چې د کوم موضوعاتو لپاره راغلي وو، هغه موضوعات یا هغه ټارګیټونه یې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي چې د سیمې د امنیت لپاره وو، یا په مجموع کې د افغانستان د امنیت لپاره کوم ګولونه دو د ځان لپاره ټاکلي وو، هغو ته نه دي رسېدلي. نو زه فکر کوم چې امریکایان به د یو سترې پوښتنې سره هم د افغان ولس لخوا هم به د نړیوالو لخوا د دې پوښتنې سره مخ کېږي چې د شلو کالو لاسته راوړنه سره له دومره ګزافو مصارفو چې دوی وکړه، حالات متاسفانه چې بدتر شول ښه شوي نه دي. نو په داسې یو اساس حالت کې تر څو دغه حالات د کنټرول حالت ته رانه وړل شي او همداسې بې مسؤلیته د دوی وتل، زه فکر کوم دا به یوه ستره پوښتنه وي چې امریکایي ځواکونه او په مجموع کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت به ورسره مخ کېږي. نو په دې خاطر شاید د بایدن اداره به په دې باندې اساسي فکر کوي که چېرته د افغانستان څخه د دوی اساکر هم ووځي، د کوم بدیل په وړاندې باید ووځي. مثلا که چېرته طالبان دغه غوښتنه لري او اساسي غوښتنه یې هم دغه ده چې افغانستان څخه د بهرني ځواکونه ووځي، اما په بدیل کې یې موږ څه ترلاسه کړه؟ په بدیل کې تاسو وګورئ چې مخکې تناول ایاب نام نه و، اوس د کابل په واټونو کې هم ګرځېدل سخت شوي دي چې ته د خپل کور تر یو کیلومتر ساحې پورې هم نشې تلی. نو آیا د دغه بدیل په وړاندې دوی داسې بې مسؤلیته ووځي؟ دا ښه پوښتنې دي چې د هر افغان وګړي په خوله کې دا پوښتنې دي. زه فکر نه کوم چې د دغسې یو لوی سیاست په اډانه کې داسې یو 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 بې بندوباره قدم دې واخیستل شي چې په آینده کې هم هغه
او هم دا سیاست. مگر د امریکایانو دا دلیل به دا هم وی چې سمه ده امریکا به خپل مسؤلیتونه پر ځای کی یا به پام ورته وساتي یا به پی غور وکي، مگر دا چې په کابل کې امنیت نشته او یا خلک په امن کې نه دي، امنیت خراب شوی دی او حالات خراب شوی دي، وای په دې کې خو به یو څه ذمہواری یا مسؤلیت د افغانستان چارواکو حکومت ته هم ور اوړي. په خپل افغانان ولې دغه سي او حالت را مخته کړي؟ په خپل د افغانستان حکومت ولې دومره کمزور شوی چې په سرکار کابل کې خلک یو کیلومتر په امن سره تلای نشي راتلای نشي؟
دو عمده دلایل لري. یو دا چې د حکومت دننه هم هر چارواکی چې دی په دې تلاش کې چې فقط خپل چوکۍ وساتي او دغه نه اضافه د څه شي په فکر کې نه دي، یعنی مسؤلیت پذیر نه دي د خپلو کړنو په خاطر. بل هغه موضوع دا ده چې دننه د افغانستان د حکومت دننه هم مختلف سیاستونه دي چې دغه اوس عملي روان دي. دلته د ایران جاسوسان کار کوي، د پاکستان جاسوسان کار کوي، د نورو هیوادونو جاسوسان کار کوي. په نحوې دغه اداراتو کې هم په ډېرو غټو پوزیشنونو باندې خلک دي چې کار کوي، چې یو تعداد به د امریکې د سیاست پلوي وي، اما یو تعداد به پلوي نه وي. د دې لپاره چې دغه حکومت کمزوری وښي، نو قصدن دغه مسایل جریان لري او هیڅوک مسؤلیت پذیره نه دي. او له بله پلوه دغه موضوع ته په خاصه توګه افغان عام ولس که چېرته امریکا په دغه شکل ووځي، دې ته په داسې سترګه ګوري چې یعنې امریکا افغانستان یې د دویم ځل لپاره په پاکستان وپلوله او افغانستان ټول واګې په نحوې پاکستان ته پرېږدي، چې دا به یو ډېره د شرمډکه موضوع وي که چېرته همدغسې موضوع واقعیت ولري او امریکایان دې بې مسؤلیته ووځي او دغه هر څه دې په نحوې د پاکستان په کنټرول کې پرېږدي، چې هېڅکله به بیا هغه موضوعاتو ته چې هغه اوږدمهاله کې امریکا غواړي ورته ورسېږي او یا افغان حکومت غواړي ورته ورسېږي، فکر نه کوم چې بیا دا موضوع او یا دغه اوږد مثل به بیا دومره اسانه وي د دوی لپاره. نو ستر موضوعات له ننه په حکومت یا د نظام په دننه کې همدغه یو لامل همدا دی چې داسې کسان واګې ورسره دي د هېواد چې هغوی مسؤلیت پذیري نه لري د هېواد په وړاندې، اما په ټوله کېڅنګه وي بېرته د امریکا د کارونو زېږنده ده چې دغسې خلکو ته دغه حکومت سپارل شوی دی، ځکه تر څنګ یې بلاکره بیا هم د امریکې نظام ولاړ.
احمد صاحب، کله چې د افغانستان او پاکستان خبره شي، د افغانستان نه موږ همیشه دا خبرې اورو چې ګوته پاکستان ته نیول کېږي او
وایي چې پاکستان د افغانستان په نارموي کې په یو ډول باندې لاس لري او یا د طالبانو ملاتړ کوي او یا امریکا هغه لازم فشارونه په پاکستان باندې نه راوړي د افغانستان په برخه کې. دا خو د ټرمپ د انتظامیه نه هم دا ګیلي او شکایتونه وو او د وس چې بایدن راځي د بایدن په اړه باندې ما مخکې هم دا سوریدلې دي کله چې دا د امریکا نائب صدر و د اوباما په وخت کې، نو هغه وخت کې هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ مقایسي خبره چې راغلې و وایي صدر حامد کرزي ته ویلي وو دا سوریدلې دي چې منګه پاکستان تر افغانستان ډیر غوړه غنو او ور باندې، یعنی کله چې خبره راشي چې کوم هوا سره ودرېږي نو بیا پاکستان مونږ ته ډیر ارزښت لري. دا په دې موضوع باندې تاسو نظر څه دی چې بایدن به د افغانستان او پاکستان ترمنځ موضوعاتو کې آیا په پاکستان خلاف کوم پالیسی غوړه کی او یا د پاکستان خلاف به کوم ګام واخلي؟
تاسو وګورئ د سترو هیوادونو لکه د امریکې هیواد دا مسؤلیت دی چې په نحو د سیمې د امنیت لپاره هغه چې کوټلي ګامونه پورته کړي چې بالاخره په نتیجې کې نړیوالې سولې او نړیوالې امنیت ته په سیمې او منطقې کې مونږ رسیږو. دلته د امریکې لپاره هم په کار دی چې د دې پر ځای چې پرایورټایز کړي یا اولویت ورکړي چې کوم هیواد زما لپاره ښه دی او کوم نه دی، د دې پر ځای دی باید دغه موضوعات پرایورټایز کړي چې سیمې ته امنیت څنګه دی، دا چې د یو هیواد سره د هغه د شخصي منافعو په خاطر ودرېږي زه فکر نه کوم چې بیا دوی همغه عمومي ګولونو ته ورسوي. تاسو وګورئ د افغانستان دوستي او ملګرتیا د امریکې لپاره نظر پاکستان ته ډېره مهمه په دې ده چې پاکستان په دغه وروستیو کې د ځینو هغو سترو هیوادونو سره په نحوې د پردې تر اصلاح یو کړی که هغه د اقتصادي سیاست له پلوه وي او که د نورو مسایلو پر اساس وي، چې هغه هېڅکله هم د امریکې سره په نه په اوږده راتلونکي کې او نه اوس اصلاح ښه ملګرتیا نه لري. د بېلګې په توګه چین هیواد تاسو وګورئ چین د امریکې متحده ایالاتو یو ستر اقتصادي رقیب دی او همدارنګه تر څنګ نور ځینې مشکلات هم لري، تر څنګ روسیه، اما دا دواړه هغه هیوادونه دي چې کوشش کوي پاکستان تر خپل چتر لاندې وساتي او پاکستان هم په ډېرو ځایو کې داسې لوبېدلی دی چې د دې پر ځای چې امریکې ته نښه ورسېږي ایران، روسیه او همدارنګه چین ته ډېره ګټه رسېدلې ده.
سلامت اوسئ یاسر احمدزی صاحب د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر، ژوندی اوسئ چې زمونږ خبرونې ته راغلې او خپل نظریات مو شریک کړل راسره. سلامت.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره شی فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
بیا هم خرغلی دا ویډیو دا او تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډي سي نه اوري. خبرونه دوام لري او زمونږ د خبرونه بل میلمه کاغلی ایاز وزیر صاحب د پاکستان یو پخوانی سفارتکار دی چې د ټلیفون پر کرښه زمونږ سره میلمه دی. ایاز وزیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی. سلامات وسی وزیر صاحب، تاسو په امریکا کې دا چې د ریپبلیکنانو نه دیموکراتانو ته واک اختیار لیږدول کیږي، دې ته څومره خوشبینه یاسي چې دا به د افغانستان او پاکستان او د خطی په حالاتو باندې څومره مثبت یا منفي اثر واچي؟
ګوره زم چې کدا دیموکراتانو او د ریپبلیکانو نه راوباسو ټرمپ او بایدن ته راوړو نو لا به هم ښه وضاحت وشي، ځکه چې دواړه سیاسي ګوندونه د امریکې چې دي هغه په خپله طریقه باندې د امریکې مفادات په هر هیواد کې پر مخ بیولو کوشش کوي. هرې پارټۍ خپله طریقه ده، لږ ډېر فرق دی په منځ کې. خو د پرېزیډنټ ټرمپ چې نن فارغ شه فارغېږي به، او د جو بایدن دوی په نظریاتو کې یا دوی په کړبره کې ډېر زیات فرق دی. نو هر سړی دې ته خوشبینه دی چې جو بایدن پخوا نائب صدر هم پاتې شوی و، د منطقه خاص کر ایشیا په دې کې څه ګرځېدلی دی، ایشیا لیدلې ده، افغانستان، پاکستان، هند او دا ټولې منطقې نه د دغو ملکونو په خپل مابین کې تعلقات نه او د امریکې سره تعلقات نه ښه خبر دی. نو د پرزیدنت ټرمپ په وخت کې خو دا معاملې پر مخ ډېرې نه لاړې، اگر چې یو څه لږ ګزارا دا د افغان نه او د امریکې د طالبانو او د امریکې اګریمنټ چې په دوها کې وشو هغه به زه یو پیشرفت ورته ووایم، خو ډېر زیات پرمختګ نه دی شوی. نو د جو بایډن نه دا توقع ده چې هغه به نه تښتي افغانستان په معامله کې پرمختګ وکړي، بلکې د پاکستان سره د تعلقات په بهتري کې، د هند سره په بهتري کې، د پاکستان او د هند په مابین کې چې کوم کړکېچنې خبرې دي د هغوی صحت پورې لیار راوستل، او د پاکستان د افغانستان تعلقات په دې باندې به ګمان د خلکو دا دی چې ډېر مثبت اثر به
وزیر صاحب د بایدن د انتظامی سره به د پاکستان د حکومت تعلقات څنګه وي؟ آیا څه فرق به پکې راشي د ټرمپ د وخت نه او کنه، او پاکستان ته د بایدن راتګ دا یو خوشخبری ده او کنه؟
نو خوشخبری خو به په دې لحاظ ورته وو چې پرزیدنت ټرمپ د پاکستان سره د ملټري کومک یا د امریکې نه څه د دفاع اصلاح اخیستونکي وه هغه باندې پابندۍ ونه کولې، او اوس پرون ګمان کوم چې د جو بایدن چې کوم د دفاع وزیر الکس کری دی، جنرل ریټایرډ لارن آستن، هغه ډېرې مهمې خبرې کړي. هغه یو خو دا ویلي دي چې د پاکستان سره به اړیکې سمو، د پاکستان سره به د ملټري ټو ملټري تعلقات سمو، او د پاکستان د ملټري د خلکو د پاره دا په امریکا کې د ټریننګ د پاره یا څه لار را وباسو، د هغوی خلک راځي دلته ټریننګ کوي، او اصلاح به هم شاید پاکستان ته یو څه ورکوي. او ډېر زور یې په دې کړی دی چې د پاکستان او د امریکې چې مشترکه مفادات دي په هغې کې به ډېر نږدې کومک سره کوو، خاص کر د افغانستان د پیس پروسس په سلسله کې د پاکستان ډېر ستاینه کړې ده، ډېر خوشبین دی چې پاکستان په دې کې ښه رول لوبوي. په امریکا به کوشش کوي چې د په دې منطقه کې همدغه رنګ نور خلک هم راټول کړي چې د امن راوستو کې مدد وکړي.
وزیر صاحب، یو بل موضوع چې دا هغه د ټرمپ په حوالی سره ده. ټرمپ خپل دوم را وخت کې چې په صدارت کې تیر کړ څلور کاله، د پاکستان سره یې څنګه تعلقات وو؟ یو نظر کې شاته واچو د دې تعلقات او د دې د تګلار د پاکستان په وړاندې څومره د پاکستان په ګټه وو؟
ولی د ټرمپ کوګوري نو چا اندازم صحیح رښتیا خبره کله نه کله به نه لګې دا کومو یاد یو وار زموږ د اوسنۍ وزیر اعظم عمران خان چې دی دا هغه په وزیر اعظم جوړېدو نه لږ وخت کې پاکستان ته هغه بدر دوسر ټرمپ صاحب چې شاید بل چا امریکایي صدر جمبو سمیلی وي، بلکې تر دې حد پورې وو چې پاکستان سره دومره مدد کوو، بلیونز او بلیونز ډالر مو ورکړي دي. پاکستان په هغې په جواب کې موږ ته د دروغو د دوکې نه هېڅ نه دي راکړي. نو د دې نه هفته نه به ووتلې چې بیا همغه ټرمپ صاحب زموږ نوی صدراعظم د عمران خان صاحب چې راغی دلته یې ټلیفون وکړ، لیک یې راواستول چې د خدای د خاطره موږ مدد وکړي په افغانستان کې چې د طالبانو سره موږ امریکني هیات خبرې اترې شروع شي. نو د هغې نه بعد د پاکستان کتابونه شروع کړل، خو په هغې نه هم که لږ وخت کې لاړ شي نو د پاکستان او د امریکې د ملټري چې کوم کوآپریشن و کوم مددونه و هغه ټرمپ صاحب بند کړي وو چې هغه بایدن صاحب اوس ویلي دي چې زه بېرته ریسټور کوم. نو د ټرمپ په وخت کې ګویا تعلقات زموږ د خرابۍ طرف ته ډېر تللي وو، خاص کر بایلیټرل تعلقات چې دي. د افغانستان هم ډېر خوندور نه وو چې کله د امریکای خپل مقصد راغی چې د طالبانو سره خبرو اترو ته کښېناستل، بیا د پاکستان په مخ پکار شو. پاکستان ته وویل چې که موږ سره مرسته وکړي چې موږ سره خبرې وکړي. نو څه ډېر خوندور تعلقات نه وو، زه به یې په دې لنډه کړم.
ډیره زیاته مننه عمران ښاغلی وزیر صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې حاضر شوي. نظریات مو اوریدل، ژوندي اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
افغانستان کې د امریکا یو پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي د بایدن کاري ټیم فعلاً د افغانستان لپاره یو داسې پالیسي نه لري چې سمدلاسه عملي کېدو ته ګام اوچت کړي، خو بایدن پخوا په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي عسکرو د ساتلو طرفدار وو. له ښاغلي نیومن سره د وی وی افغان سرویس خبریال احمد الله ارچوال یو مرکه کړې ده چې پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کړي.
لومړی خبره خدا ده چې د بایدن ټیم تر اوسه کومه تګلارې نه ده اعلان کړې. ډیر خلک داسې دي چې اټکلونه کوي چې بایدن به څه ډول تګلارې ولري. ټول هغه څه چې موږ د بایدن د ټیم د تګلارې په اړه تر اوسه پرې پوهیږو هغه دا دوه خبرې دي. لومړی دا چې 15 یا 16 کاله وړاندې چې بایدن د امریکا د ولسمشر مرستیال و، نوموړی په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې د یو نظامی قوت د پریخودلو ملاتړ کاوه. موږ په دې هم پوهیږو چې د بایدن ټیم په لوړه کچه ډیر د اوباما د ټیم سره ورته ښکاري، خو موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې نوموړی به د امریکا د باندنیو چارو د وزیر په توګه او د ملي امنیت د مشاور په توګه کوم کسان وټاکي چې د هغوی چلند به بیا له افغانستان سره څه وي. موږ پوهیږو چې د بایدن ټیم او د اوباما ادارې د مذاکراتو ملاتړ کاوه، خو دوی په افغانستان کې د جګړې د بایللو ملاتړ نه کاوه. خو هغه خطر چې د بایدن ټیم به ولري هغه د دوی د خپل تګلارې ارزول دي. زه فکر نه کوم چې بایدن د افغانستان لپاره دا وخت یو چمتو تګلارې لري چې سم د لاسه ډګر ته راوباسي. هغه کله ناکله یو اړخ او ځینې وختونه بل اړخ ته مایلان پیدا کوي. هغه خلک چې د نوموړي په شاوخوا کې راټول شوي دي هغوی نظریات لري، خو دغه نظریات یو بشپړه تګلارې نه ده.
ښاغلی سفیر، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د موقت حکومت توازی ګرمې شوې دي، په داسې حال کې چې کابل کې د امریکا شازده فیر هم د امریکا لخوا د دغه ډول حکومت لپاره د ملاتړ پیدا کول رد کړي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې په اوس وخت کې د موقت حکومت جوړېدل په قد اوازه ده او که رښتیا دي؟
زنه په هیګم چې سفیر خلیلزاد څه کوي. دا سه اشخاص موجود دي چې ادعا کوي چې خلیلزاد ورسره د موقت حکومت جوړېدو کې د برخه اخستلو او یا یو ورڅخه د موقت حکومت د مشرۍ کولو غوښتنه کړې ده. دا سه خلک هم شته چې ډېر علاقه لري چې وایي چې خلیلزاد دغه ډول خبره کړې ده. دا بیل خبره ده چې خلیلزاد داسې څه ویلي دي او کنه. زه هیڅ نه پوهیږم چې څه وایم، چې آیا دا خبره سمه ده او کنه. زه نه پوهیږم چې خلیلزاد څه وایي او دا خبره کړې ده او کنه. مهمه خبره دا ده چې د موقت حکومت جوړول د امریکا دریز نه ده. د امریکا حکومت د موقت حکومت پر جوړولو ټینګار نه کوي او پر ولسمشر غنی فشار نه راولي. امریکا په دې پوهیږي چې دا وخت د موقت حکومت جوړول یو بد نظر ده.
لکه چې تاسو وویل، ډیر خلک د موقت حکومت ډنډوري غږوي. په موجوده حالت کې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدل څومره امکان لري؟
زه فکر کوم چې د دې امکان صفر دی. موږ پوهیږو چې ولسمشر غنی په بشپړه توګه د واک د پریښودلو د فکر سره مخالف دی، او که چیرې امریکایان نه غواړي چې په هغه فشار راولي، نو بیا زه د دغه کار د ترسره کولو لپاره داسې فشار نه ګورم چې هغه د موقت حکومت منلو ته اړ کړي. نو زه فکر کوم په دغه حالت کې د موقت حکومت د رامنځته کېدو امکان هم نشته دی.
د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو پیل شوې دي، خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. ستاسو له نظره د سولې په مذاکراتو کې د نه پرمختګ لامل څه شی دی؟
زما په اند د دې ډېر لاملونه شته دي، خو بنسټیز لامل طالبان دي. زه په بین الافغانی مذاکراتو کې د جمهوریت د ټیم لغړو سره خبرې کوم. هغه ماته وایي چې طالبانو په فکر کې تغییر نه دی راغلی. طالبان فکر کوي چې د جمهوریت ټیم د تسلیمېدو لپاره خبرې کوي او د افغانستان حکومت تسلیمېدل نه غواړي. زه فکر نه کوم چې طالبانو د القاعده سره هم اړیکې شلولې وي. هغه اوس هم د حل یو پوزي لار غواړي. هغه داسې فکر کوي چې یا د افغانستان حکومت د جګړې په ډګر کې ماتې خوري او یا به هم حکومت دوی ته تسلیمېږي. لدی امال طالبان هیڅ ډول روغې جوړې ته غاړه نه ږدي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا وی دیوا د تاسو سم غاګله واشنگتن ډي سي نا او ري یو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ سره بل قدرمن میلمه کاغله بلال سروري سیب چې پیژندل شوی افغان خبريال او سیاسي چړونکو دی. هغه له کابل نن موږ سره د ټلیفون پر کرښه میلمه دی. سروري سیب سړي مشه په خیر راغلی.
خیر اوسې ډیره مننه.
سروري سیب دلته په امریکا کې نن واک اختیار یو نوې صدر پلاس کې اخلي چې هغه جو بایدن دی. جو بایدن د امریکا د افغانستان په چارو کې په خوا هم سابقه لرلې ده چې د پخوانی صدر باراک اوباما نائب پاتې شو او افغانان هم ورسره آشنا دي. افغان سیاستوال اوس چې بایدن دلته د امریکا د لومړي کس په توګه واک ته رسیږي، افغان حکومت، افغان سیاستوال څه نظر ورته لري؟ څومره ورته خوشبینه دي؟
وګورئ، د ولسمشر بایدن پاک لبانی او په امریکا کې د نوې ادارې پاک لبانی داسې ګمان کوي چې دوی په طالبانو باندې فشار واچوي، چې طالبان به دې ته مجبوره کړي چې یو پراخ بنسټه اوربند ومني او په بین الافغاني مذاکرات کې پرمختګ وشي. افغانستان حکومت د ترامپ د ادارې نه، د حکومت نه ډېر خفه و او موږ تاسو په اخره کې وکتل چې حتی د ترامپ د حکومت استازي به دوه ته زیات لل. طالبانو سره په لوړه کچه تماس و لیکن د افغانستان حکومت سره نه و. او د دوه نه زما معلومات دا دي چې دواړه خواوې دې ته منتظرې دي ته ودرېږه چې بایدن پالیسي روښانه شي او د څه غواړي. خو ډېر ګمان کېږي چې ښاغلی بایدن او د حکومت به یو ارزونه لري د سولې د پروسې په عقله باندې او داسې هیلې هم څرګندې شوي چې کېدای شي ډېر زیات فشار د اوربند په مسله باندې راولي.
کله چې بایدن د امریکا د نائب ولسمشر په توګه زتی د واک نه لري شو، دغه وخت نه څلور کاله تیریږي او اوس چې بیا وایټ هاوس ته ځي د ولسمشر په توګه، نو څلور کاله کې د تغیرات راغلي په حالاتو کې، د افغانستان په حالاتو کې، د سیمې په حالاتو کې. هغه نظر چې بایدن په خو د افغانستان په اړه درلود، هغه به اوس هم ولري او که ډېر به بدلون پیدا کړي، څه فکر کوي؟
زه فکر کوم د امریکایانو لپاره تر ټولو چې کومه مهمه خبره ده، دا ده چې دوی غواړي خپل سرتیری بیرته امریکې ته راولستانه کی. دا داخلي سیاست اولیت دغه ده. د خاغلی بایدن پاکله دا ډیر فکر کیږي چې دا خپل ډیپلوماټانو ته، جنرالانو ته، حکومت هغه خلکو ته چې په افغانستان باندې پوهیږي کار کړي ډیر غواګ ونیسي. وګوره، د ترامپ یو لوی ستونزه دا وه چې هر سار یا هر ناوخت د شپې به یو مهمه فیصله په ټویټر اعلانوله. یعنې دلته په افغانستان کې او سیمه کې نور هیوادونه به د ټویټر د لارې نه خبرېدل. نو دغسې هیلې شته چې بیرته به یو منظمه باثباته سیاست ته امریکا مخ راواړي او په دې کې شک نشته چې اوس د ټولو خلکو حتی د نړیوالو سترګې هم همدې ته دي چې د سولې پروسه دې کامیابه شي. د افغانستان د حکومت یو لوړپوړي چارواکي وایي، دمر رسنیو ته نن ویلي دي چې دوی نور بندیان د طالبانو نه خوشي کوي، ځکه مخکې چې کوم خوشي کړي د هغې د خوشي کولو په ترس کې تاوتریخوالی زیات شوی، کشتخون زیات شوی. نو د افغانستان د حکومت هیله به دای چې بایدن به ورته درناوی وکړي، د افغانستان د حکومت د لارې نه به ډېر مسایل دوی سره شریکېږي. او دغه لګي ګلې گزارم دا ویلامه صاحب چې د ترامپ او د هغه د حکومت اړیکې د طالبانو د اساس سره ډېرې وي نسبت دې ته چې دلته په کابل کې د اړیکې درلودې.
کله چې جو بایدن واک اختیار په لاس کې واخلي دغه نه پس د امریکا کې دلته داخل کې د امریکا هم ډېرې مهمې مسلې دي چې غته دی باید پرایورټي او لومړیتوب ورکړي چې مهمه مسله ده د کورونا وبا ده. خو تر څنګه بیا بهرني سیاست کې د افغانستان او د نورو هیوادونو مسلې دي. د افغانستان مسلې په اړه باندې دا باید یو تګلاره واضح اعلان کړي او هغه یو پالیسي جوړیږي او اعلانېږي. په دې پالیسي د جوړېدو نه مخکې افغان حکومت هم باید خپل نظریات کې د شریک د واشنگټن سره. ستاسو نظر څه دی چې افغان حکومت به څه خاص وړاندیزونه د بایدن آینده حکومت ته ولري چې په پالیسي کې ځای کړي؟ څه فکر کوي چې څه پیشبینی کوي او څه نظر لري چې څه باید ووایي واشنگټن ته؟
زما په نظر باندې خدای افغانستان حکومت ته د لوړ پوړو چارواکو سره چې ما کومې خبرې کړې دغه یې فکر دا دی چې طالبانو تاوتریخواله نه دی کم کړی. طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او دغه پروسه تر اوسه پورې افغانستان د حکومت او د خلکو په ګټه نه ده تمامه شوې. نو دوی د امریکایانو نه اوس غواړي چې پر طالبانو دې فشار وارد کړي، طالبان دې تاړ کړي چې اوربند وکړي او یادې ورکام وکړي. اول قدم کې، دویم قدم کې دوی دا غواړي چې امریکایان دې داسې ډېر یو واضح پیغام ولري هم طالبانو ته هم سیمه کې هیوادونو ته لکه پاکستان ته. خو زه فکر کوم چې ښاغلی بایدن ته د افغانستان ستونزه اوس ور په غاړه ده، میراث ورته پاتې ده او دا به د ښاغلی بایدن لپاره هم ډېر اسانه نه وي چې ډېر په اسانۍ سره او ډېر په چټکتیا سره د افغانستان نه ځان خلاص کړي. خو هیله دغسې کېږي چې دا به یو بیا ارزونه ولري په اوربن بحث کېږي او کېدای شي چې موږ د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ چې کم په هغه لوړه کچه باندې کومې اړیکې وي په هغې کې موږ کموالی وګورو او کېدای شي چې د افغانستان د حکومت سره د ښاغلي بایدن چې کوم چارواکي دي هغوی په تماس کې شي. دلته ډېره ستونزه چې ده افغانستان حکومت یې د افغانستان لپاره د سولې کوم استازی چې دی ډاکټر زلمی خلیلزاد سره لري، یعنې دا فضا ډېره کړکېچنه ده. د افغانستان ولسمشر په هغه اعتماد نه لري او حتی دغسې تورنې هم لګولي چې ښاغلي خلیلزاد ځینې سیاسیون موقت ادارې ته یا موقت حکومت ته هڅول. نو یعنی یو د بې اعتمادۍ فضا ده او دواړه د کابل او واشنگټن لپاره بیرته د اعتماد ترلاسه کول زه فکر کوم دا به د دواړو پلازمینې ترمنځ یو دغه لومړیتوبونه نه وي.
یو وروستۍ پوښتنه، کله چې د بایدن نوم اخیستل کېږي په د افغانستان په ځینو سیاسي بحثونو کې، نو ما داسې اورېدلی دي چې ځینې سیاستوال د دې نه اندېښنه لري چې بایدن پخوا د پاکستان ډېر نږدې ملګری پاتې شوی، یعنی د افغانستان په نسبت یې پاکستان ته ډېر ارزښت ورکاوه او که چېرته په خپل په حکومت په دوران کې هم دغه تګلارې ته دوام ورکړي، په دې کې ستاسو په نظر افغانستان ته څومره د اندېښنې وړ خبره ده دا مسله؟
وګورئ، یو تاریخچه پرته ده. یو مخامنه دعوت د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزي جوړ کړی و چې په هغه کې ښاغلی بایدن او نور د امریکې سناتوران او کسمینان او د افغانستان چارواکي مو او د ښاغلی کرزي د قول نه چې کله د پاکستان پاک لبانې ورته خبرې شروع کړې نو ښاغلی بایدن یو ځل مرور شو د ډوډۍ سر نه پاسېده او ویې ویل چې پاکستان له تاسو څخه 50 ځله موږ ته زیات اهمیت لري. نو هلته یو خفګان رامنځته شو. خو بیا چې کله ښاغلی کرزی امریکې ته ولاړ، بیا ښاغلی بایدن په خپل شخصي کور کې ښاغلی کرزی او د هغه 15 کسیز ډلې ته ډوډۍ وکوله. اول ته تقریبا یو رقم کوشش وکړ چې اړیکې بیرته جوړې کړي، لیکن په دې کې هیڅ شک نشته چې ښاغلی بایدن دغسې یو امریکایي سیاستوال دی چې ډېر زر وایي، مرور کېږي او خفه کېږي، احساساتي دی او د پاکستان په هکله دریځ هم ډېر زیات روښانه دی. ځکه ښاغلی بایدن فکر کوي چې پاکستان دوی ته ډېر زیات مهمه دی نسبت افغانستان ته. مګم اوس تاسې هم ویل کېږي چې خامخا د امریکي پوځیان او استخباراتي چارواکي او نور هم به اوس ښاغلی بایدن سره معلومات شریک کړي. اوس په ډېر وخت تیر شو، هغه څلور 15 کاله مخکې خبره وه. امریکا په دې سیمه کې هم خپلې ګټې لري او هغه د امریکې ګټو ته د امریکې سرتېرو ته چې چا ګواښ جوړ کړی څوک ورته ګواښ. خو زه مطمئن یم
چې هغه امریکایي چارواکي به پوهیږي. مهمه خبره زما په نظر هم ده چې په افغانستان کې به ښاغلی ولسمشر او نور چارواکي سار د خوب نه نه راپاسیږي نیمه شپه، او دوی سره به نور د اندېښنه نه وي چې ودرېږه واشنگټن کې ښاغلی ټرمپ یا بل چارواکي کوم ټویټ کړی دی وزې پاتې کیږي. زه فکر کوم دغه به یو لویه دغه یو لویه لاسته راوړنه به دلته زه فکر کوم نه یوازې افغانستان کې ټولې سیمې دپاره، چې د امریکا سیاست به د امریکا د ډیپلوماسۍ د چینل نه بیرته مثلا چارواکو ته هیوادونو ته دوست هیوادونو ته رسول کیږي. او په آخره کې یو خبره هم ضرور ده چې زه باید دا وکوم، هغه دا ده چې دلته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنرال سکاٹ میلر ډیر واضح ډول باندې ویلي دي چې 2015 سرتیری زمونږ دلته پاتې دي دا شته دی، او ناټو هیوادونو اعلان کړی چې یعنی هغه نه وځي، هغه وخت وځي چې شرایط دلته برابر شي. زه فکر کوم تر ټولو ستره ننګونه او چیلنج به ښاغلی بایدن او امریکایي حکومت ته دی چې د سولې په خبره کې سولې پروسه کې پرمختګ وشي او یو پراخ بنسټه حکومت
رامنځته شي. ډېره زیاته مننه ښاغلی بلال سروري، افغانستان وتلی خبریال او سیاسي څېړونکی ژوندی اوسې
د واشنگټن دی. او تاسو ډیوا اورئ
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
زمنګ قدرمن میلمه دی شیرجان احمد دی سیب د امریکا په نبراسکا په انتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څنګه مشر چې ورته خلاص وایو. احمد دی سیب ستړي مشه په خیر راغلی، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ او زمنګ خبرونه ته راغلی.
ډیره مننه لامه سیب، سلامت اوسئ.
سر کې تاسو خپل هغه نظر را توړاندې کړئ چې د امریکا په تاریخ کې څومره مهمه ورځ ده، لکه ما اړه اهمیت ډیر دی نظر و نور ورځو ته.
ډیره مننه سیب. د امریکا په عمومي تاریخ کې خو ګورو هر څلور کال پس دغه یو تاریخي واقعا رامنځته کیږي چې نوې ولسمشر لوړه کوي، سوګند پورته کوي او د نوې ادارې پالیسي خلکو ته وړاندې کوي د خپل انتخاباتي شعارو په اساس. دغه لړۍ د امریکا د اولنی ولسمشر څو وخت شروع شوې ده، چې تقریبا ولس سوګند لرونکي هر څلور کال پس دا راته سره کیږي. د دوی تاریخي بنسټ ده، خو د دې کال دغه واقعا یو ډېر بیل نمونه ښایي، ځکه په امریکا کې دغه راز کار به ساره دی چې په امنیتي تدابیرو منځ کې نیول کیږي او یو کاندید خانه ولسمشر یعنی ټرمپ د انتخاباتو نتایج نه مني او په دې مراسمو کې به اشتراک نه کوي. دا خپل یو نوی واقع دا او ډېر تاریخي اهمیت ځکه لري چې د قدرت انتقال د یو مشر نه بل مشر ته په سولې ژت وګا ډېر مهم دی، ځکه په واشنگټن ډي سي کې امنیتي تدابیر ډېر سخت کړي دي، ځکه دا ویره ده چې کېدای شي سپین پوستي په سر پلان په دغه حالت کې حمله وکړي او کېدای شي ګډوډي رامنځته کړي. نو د امریکا تاریخ کې په اوسني تاریخ کې معاصر تاریخ کې ډېر مهمه ورځ ده چې امریکایان د سمې دی ورته او د ګوري. خو بل احمد دالری چې په دې کې به هغه ملونو خلک چې تیر څلور کلونو کې مخکې راغلي او ګډون کړي او په هغه شکل باندې شي راتلای، یوازې د تلویزیون د لارنه، د رادیوګانو د لارنه، د انټرنیټ د لارنه خلک دا حالت ګوري. یعنی سوګند پروتوکول مراسم به کوي.
د امریکا په کانګرس کې چې د جنوري په شپږمه څپې شو، هغه په ټوله نړۍ کې په ټلویزیونونو باندې خلکو وکتل او خبرونه یې خپاره شو. په سوشل میډیا کې ډېرې خبرې ور باندې وشوې. د ځینو ملکونو کسانو اتاز موږ تاسو د افغانستان او د پاکستان د سیمې نه ځینې کسانو په سوشل میډیا باندې دا ولیکل چې ګوره د امریکا دیموکراسي یا جمهوریت. خو بل خوا ته داسې کسانو دلته په امریکا کې ویل چې د امریکا د دیموکراسي قوت پاندې کې معلوم شو چې کې صدر او سره مخالفت هم وکړه، هغه پروسه یې ګډوډه نه شو کړی او هغه کانګرس پر کار وکړ. تاسو نظر څه دی په برخه کې دغه دواړو نظرونو ته وکتل شي؟ امریکا په نړیواله کچه هغه حیثیت چې د دیموکراسي او د جمهوریت په برخه کې دارته جوړ کړی وو، هغه څنګه ضربه وخوړه؟
زه فکر کوم د امریکا هغه شهرت چې په نړۍ کې د لودو د نظم او ډیسپلین باره کې و، هغه بالکل مشکه خدشه دار سره ده. هغه یو مشکل ایجاد کړی خلکو ځان کې. خو البته دیموکراسي په خپل ذات کې د سي باثباته پروسه ده. خو په امریکا کې دیموکراسي ته وګورئ، دیموکراسي یو اصل ده، خلک به راضي مظاهره به کوي، راوځي به انتخابات به نوي نه مري نتایج به نه مري، خو بیا هم دا بنسټونه چې دیموکراسي د ساتلو لپاره جوړ شوي دي دا قائم پاتې شي دي، دا اوس پاتې دي او د قدرت انتقال په سولې سره توګه یو مشر نه بل مشر ته شوی دی، باوجود دې که پام وي ک ولسمشر ترامپ انتخابات نه دي منلي، خو بیا هم قدرت کې نشي پاتې کېدی. دا خپل دیموکراسي د انتقال اصليت کوي. درته نور هیوادونو لکه افغانستان او پاکستان نور ځای کې ګورو، یو شخص انتخابات نه مني، بل خو پاکستان کې ونه چې کله یو شخص د انتخابات نه مني بیا نظامیان را منځ شي او حکومت به خدمت نه لري، انتخابات تاریخي نه لري، منځ لري خلکو د رائے احترام نه منځ لري. په امریکا کې تاسو ونه شول، بلکې د خلکو رائے ته احترام وشو، تقریبا و ملیونه فرق لري، و ملیونه رائے فرق لري د جو بایدن او د ترامپ رائے ترمنځ، چې جو بایدن و ملیونه رائے زیات ګټلې ده. په دې معنی چې دلته هغه انسټیټیوشنونه چې دي هغوی کولای شول چې که یو جمهور رئیس یا ولسمشر که انتخابات ونه ملي لیکن پروسه شفافه وي، بیا هم دا نشي کولای چې پاتې انتخابات وکړي، ځکه اصل کې د انتخابات نه دي ګټلې، بلکې باید قدرت بل شخص انتقال شي. دا د امریکا کې د دیموکراسي د هیوز او د ساتلو یو خبره ده، یو ښه مثال ده. مګای نور کسانو سره ځینې سره پرتل کوو او قیاس کوو، دا به فکر کوم یو خام فکر وي.
ترامپ هغه میراث شل ځان پری خود هغه څه دی څه کارونه وکړل داسې چې د امریکایانو په ګټه وو، او څه داسې کارونه وکړل چې هغه به په تاریخ کې په تفسیری وشي. مهم مهم ټکی څه دي؟
د کې شک نشته ترامپ امریکا کې د څه کارونه کړی دي چې خلک خوشاله دي. ځینې اقتصادي کارونه د کورونا د کووډ راځدو نه مخکې کوم اقتصادي لاسرونه چې د لوی هغه به ساري وي، د کې شک نشته اقتصاد مارکیټ خو خلک کارونه زیات شي وي. خو پر سر پر دې په امریکا په سیاست کې د خلکو په اسه کې د دروازو ځینول ډیر لوی اندېښنه ده، ځکه کله چې را رئیس جمهور شو د اکثره خبرې په دروازو په اساس وي، دروازو ولاړ وي، د اذهانو مخشوشولو لپاره متاسفانه ډیره لویه واقع شوه چې خلکو ذهنونه کې اوس دا فکر کوي چې هر څوک څه وایي هغه رښتیا دي. دا په دې معنی چې کول سپیشل دی چې دروغ وایي باید وی منو. دا یو متاسفانه یو بدل لګسي په امریکا کې پاتې شوه، انتخاباته کې پاتې شوه، دیموکراتي ته پاتې شوه، هغه د ترامپ لاسرونه نه. بل دا چې ترامپ خپل فورن پالیسی کې خارجه پالیسی کې دومره لوی لاسرونه هیڅ نه درلودلی متاسفانه.
د دې نه پاست تاسو فکر کوئ چې ترامپ به د امریکا په سیاست کې څه کردار ولوبوي؟ آینده به څه وي؟
زه فکر کوم کردار لوبوي د کې شک نشته، ځکه پلویان زیات لري. اوس هم ریپبلیکن پارټي کې ډېر پلویان لري، تقریبا 20% د بیس له تر اوسه کلک ولاړ دی. په دې چې دوی وایي هغوی په دې باور دي د جنوري د شپږمې حادثه کته څو ګوري دا یو لوی ثبوت دی چې د دې پلویان ریسرچ ورته وایي هغه کولای شي. د دې امریکا په سیاست کې مطرح وي د یک شک نشته، خو که چیرې هغه قانوني ستونزې چې د دې په کې داخله هغه نه وګرځي، دا په دې معنی په نیویارک کې ډېر قانوني کیسونه بده باندې کیږي، نور ځینې په قانوني کیسونه بده باندې کیږي، د بزنسونو باندې په قانوني کیسونه کیږي، که هغه نه وګرځي کېدای شي په سیاست کې منفي اغیزه ولري، نه دا چې مثبت تاسو په د امریکا سیاست کې تر اوسه مثبت اغیزه نه درلوده. کېدای شي خپل ریپبلیکن پارټي ته یو سردار دوسی ځینې ستونزې ته پیدا کړي، حتی ما دا وویل کېدای شي کده د باندې نور امپیچمنت پروسه نور مخکې لاړ شي، کېدای شي ریپبلیکن پارټي دوه ټوټې شي، یعنی دوه یو بل نوې حزب راوځي دي چې دا د ریپبلیکن پارټي په تاوان ده تاسو نه.
او رابشوز جو بایدن ته د جو بایدن په اړه باندې تاسو نظر څه دی چې څه تازه فصل به پرانیستل شي، څه تغیرات تاسو انتظار لرئ؟
جو بایدن ته خلا ډیر ستونزې پاتې دی باید هواره کی. اول د ویلو چې زه د مسلمانانو باندې کوم بندیز د راتګ بندیز چې امریکا ولسمشر لګول هغه د مایز لاړ شي، د کورونا سره مجادله لپاره به لوی پالیسی جوړ کړي، ځکه د لوی اولویت دا ده د اوس وخت کې چې د کورونا سره مجادله وکړي او دا ویروس په امریکا کې لمنځه یوسي. د ویلي دي چې اول سلو ورځو کې به تقریبا 100 میلیونه واکسینونه خلکو ته تزریق کړي، خلکو ته ورکول کېږي، دا لوی ولا سره نه ده. د بهرنی پالیسی چې دنیا سره لري هغه به سره تازه کوي. کوم مشکلات چې اقتصادي په امریکا کې پیدا شوې دي د کورونا د وجې نه به هغه ته به ګوري. د دوی د ستونزو لست ډېر زیات دی، د داخلي پالیسي او بهرنی پالیسي کې ډېر زیات ستونزې شته دي اوس په امریکا کې، کېدای شي هغه باندې مصرف وشي. نو که تغیر وګورو په اوله ورځ دوه ورځ باندې هیڅ اقرار به نه وي، نو کېدای شي اولو درې میاشتې کېدای شي څه شروعات وشي، امریکا کې اقتصادي خوځښت راښه شي، کووډ 19 کم شي او نورو بهرنیو سره د دې اړیکې بهتره شي، بالخصوص ناتو اروپا.
او داسې ملکونه لکه افغانستان او پاکستان دوی به د صدر ډونالډ ترامپ د اقتدار نه څه تمه ولري؟ دوی باندې به اثر څه وي خصوصا د افغانستان په حالات؟
زه فکر کوم د ولسمشر بایدن پالیسي په افغانستان کې به یو څه فرق ولري د ترامپ د پالیسي نه، ځکه بایدن په دې عقیده و پخوا هم او سم دا ده چې افغانستان کې باید داسې حالت رامنځته نه شي چې افغانستان په امریکا ته بیا په یو خطر په شکل باندې بدل شي او بیا امریکا مجبور شي بیرته افغانستان ته لاړ شي. زه فکر کوم کېدای شي د امریکا یا د ترامپ او د طالبانو منځ کې کوم تړون ته چې شوی دا غته له سره کتنو کې ځینو مادو کې کوشش کې تغیرات راولي، هغه په دې معنی چې تر څو چې دوی ته تضمین نه وي برابر شوی چې طالبان په خپل وعدو باندې وفا کوي کېدای شي دوی ځینې مادې ته وګوري او هغوی سره بیا مذاکرات ته دوام ورکړي. همدغه راز د پاکستان او نورو هیوادونو سره هم د کېدای شي خپل اړیکې په خپل ستراتیژیک اهداف ولاړې وسی. راتلونکي ولسمشر کېدای شي د هندوستان باندې ډېر فوکس وکړي، ځکه د په کابینه کې ډېر مشاورین د هندي اصل دي، د معاونه د هندي اصل ده، هغه په نظامی اساساتو نه بلکې په اقتصادي اساساتو به کېدای شي هند سره روابط نور هم ښه شي.
د پاکستان په اړه د بایدن پالیسي په خوا چې د نائب صدر وو په عمومي صورت د دې ادارې د انتظامی پالیسي څه و او آیا هغه به دوام ورکړي او یو څه تغیرات به کړي ولې؟
د کې شک نشته پاکستان په سیمه کې او په نړۍ کې ځانته خپل اهمیت لري، خو هغه سره سم نړۍ ډیر ویری هم لري د پاکستان زینو پالیسي غانو نه، بل خصوصا د افغانستان کې څه ستونزې دي هغه سره پاکستان کې خلک یا ادارې مستقیما تماس لري اړیکې لري، دغه د پالیسي د وجه نه د حالت رامسته شوی دی کې د شاغو باندې د تاثیر گزارو شي، هغه باندې پاکستان سره خبري وکي، پاکستان زمیا سره خبري وکي، شاغه حالت را کنټرول کی. پاکستان لوی ملک دی، بایدن ته مهم ملک دی، ځکه نفوس زیات ته کومي وسیلې لري د کښک نشته، خو فکر نه کوم چې ډېر ضربه تغیرات راشي او پاکستان د امریکا انس کې به هغه دوستانه چې په خوا و هغه به سره پیدا شي، ځکه دلته پاکستان او د چین دوستي د امریکا د لپاره ډېر مدلو وړ نه ده. چین په پاکستان کې ډېر سره سرخ لري چې امریکا د لپاره هغه یو ستونزمن کار دی، ځکه په نړۍ کې په لوی سټیج باندې د امریکا د چین رقابت ډېر زیات دی، هر څه چې چین چا سره دوست وي هغه امریکا به هغه سره په ډېر احتیاطانه توګه چلند کوي. نو فکر کوم د فواید او د ستراتیژیکو هدف په اساس به رابطه وي، اقتصادي رابطه به وي، نظامي به هم وي، هغه د افغانستان برخه کې وي، ځکه روابط نظامیانو سره ولري کې به افغانستان کې نظامیان د پسولو کې ډېر مرسته وکړي.
او یو وروستۍ پوښتنه، د امریکا صدر رښتیا هم ډېر ځواکمن وي، په نړۍ په کچه ځواکمن مشر ګڼل کیږي، خو بیا هم د پدینو ګامونو کې یا پدینو پالیسیو کې لاس تړلی دی او باید د کانګرس او کی باید واخلي. صدر ترامپ او وخت چې وو په کانګرس کې یو اډاقل سنټ د ریپبلیکنانو په لاس کې وو، اوس چې بایدن راځي په کانګرس کې به د دې سره څومره مرسته وي، څومره به مخالفت ورسره وي په کانګرس کې د بایدن هغه موقف څنګه ارزوي؟ آینده کې به لاس خلاص وي او کنه؟
کم نه کم تر راتلونکي دوه کلونو پورې به د کانګرس کې د لاس ډیر خلاص وي، البته سل فیصد نه. زه فکر نه کوم چې بایدن به د سي اکستریمست اپروچ ورک لکه ترامپ چې اخستل. بایدن همیشه فکر کوم بای پارټیزن اپروچ به لري، نه دوه حزبونو سره په کار کوي، دوه پارټیانو سره په کار کوي، هرانکه په ولسی جرګه کې د امریکا په کانګرس کې په ولسی جرګه کې نشاله سمولي کې دیموکراتان زیات دي او په سنټ کې 50-50 دي، د واک زیات لري، د کې شک نشته. خو بیا هم زه فکر کوم بای پارټیزن اپروچ به لري، د سي کار به ونه کې چې ورستا دیموکراتان ته په کانګرس کې پیدا کی.
ډیر زیات مننه کاغلی شیرجان احمدزی صاحب د امریکا په نبراسکا پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څنګه مشر. سلامات
د د وایس اف امریکا جوه خبرونه ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ د نن ماخام د هلو وی وی د روانو چارو خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړله، خو هیرمون نشي چې زموږ د نن ماخام خبرونه ډیره ځانګړې ده او په امریکا کې د نوی صدر جو بایدن د سوګند پورته کولو د مراسمو په اړه به مونږه تازه حالات تاسو ته په ژوندۍ بڼه یا په لایف توګه نیک په نیغه واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړو، هم په رادیو، هم په ټي وي، هم په سوشل میډیا پلیټفارمونو او هم په ویب سټ باندې. نو هیله ده چې د ویډیو ریډیو خبرونه په مختلفو پلیټفارمونو باندې واوري او وګوري. نو نو له تاسو نه اجازه غواړم په سوشي بو کې زمونږه بل خبرونه پیل کړي. السلام علیکم.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
نوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځنیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي د ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته وښې نن به د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه سره ملګری منتخب مرستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپلو څوکیو سوګن پورته کوي تلونکی صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دغه دستور کې ګډون نه کوي او په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو غورځنګ پی ډی ایم د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کړی او د کمیشن نه د تحریک انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیې په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ ځپلي سیمې جنوبی وزیرستان سفر کړی او هلته د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړی چې د نن نوکار پیل کړي نوموړي د جنوبی وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې ورسره سیلما په شمالي وزیرستان کې له 1300 ورځو راهیسې خلک د بدمنۍ په ضد په احتجاج ناست دي او اوس د خبرونو تفصیل نن به د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه سره ملګری منتخب مرستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپلو څوکیو سوګن پورته کوي تلونکی صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دستور کې ګډون نه کوي دا به د امریکای په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په صدارتي دستور کې به تلونکی صدر ګډون ونه کړي د صدارت د سوګن رسمي دستور به نن په پایتخت واشنگتن ډی سی کې ترسره کیږي چرته چې 15,000 د امنیتي ادارو کارکونکي د امنیت په خوندي ساتلو بوخت دي او د پایتخت اکثره لارې کوسي تړل شوې دي هر څه که صدر ترامپ د خپل مخالف جو بایدن د سوګان پورته کولو په دستور کې ګډون نه کوي خو نوموړي پرون په یو ویډیو کې نوی صدر او د هغه انتظامیه ته نیکې هیلې او د کامیابۍ دعاګانې کړې دي نوموړي د خپل صدارت په اخیری ورځ په یو ویډیو کې ویلي د امریکای په تاریخ کې به لومړی داسې صدر یادیږي چې په دنیا کې کم نه وي جنگ نه دی شروع کړي او د امریکای اقتصاد ته به کچه وده ورکړي دا اوسیدونکو وای ډانلډ ترامپ د امریکای په تاریخ کې داسې لومړی صدر دی چې دوه واره د کانګرس د ایوانې نمائندگان لخوا مؤاخذه شوی دی صدر ترامپ نن په سپینماڼۍ کې د سور قالین د دستورې نه پس په آخري ځل د صدر په جهاز ایر فورس 1 کې خپل کور فلوریدا ته سفر کوي صدر ترامپ تور لګوي چې په انتخاباتو کې ورسره ټګي شوی او تر اوسه منتخب صدر جو بایدن ته د ګټلو مبارکي هم نه دا ورکړي اخوا په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو غورځنګ پی ډی ایم الیکشن کمیشن د دفتر مخه ته احتجاج کړي او د کمیشن نه د تاریخ انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیه په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په الیکشن کمیشن ټکونه کړي چې به وسه ده نه په انصاف ولاړ انتخابات کړي او نه د هند او اسرائیل نه پیسې اخیستونکي ګوند پی ټی آی په ضد فیصله واوروله نوموړي په عمران خان هم نیوکه کړي چې هغه د نورو سره د حساب کتاب یا احتساب خبرې وکوي خو د خپل ګوند په ضد له 13 کالو راسه پرته مقدمه نورې زندولې او غزولې دي تاریخ انصاف ګوند د مخالف ګوندونو دغه تورونه رد کړي او الیکشن کمیشن ویلي په خپل ذمہوارو خبر دی او دا چې به د فشارې د آئین او قانون سره سم سوترا انتخابات کړي دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ ځپلې سیمې جنوبی وزیرستان سفر کړي او هلته د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړي چې وای د نن نه به کار پیل کړي وزیر اعظم عمران خان د جنوبی وزیرستان په مرکز وانا کې د کامیاب جوان پروګرام په نوم را جوړ شوی دستوري ته د وینا په وخت وویل وزیرستان شاته پاتې شوی ځکه دوی هڅه کوي چې دغه علاقې ته پوره اسانتیاوي ورکړي سکولونه کالجونه او یونیورسيټیانه پکې جوړې کړي هغه زیاته کړه د قبایلي علاقو په پښتونخوا کې ورګړېدل یو ګران کار وو او ځینو خلکو د دې په وړاندې د شر جوړولو هڅه هم کړي خو بیا هم د وزیرستان او قبایلی سیمو خلکو دغه ګران کار آسان کړو او وخت به ثابت کړي چې د قبایلی سیمې په صوبه کې د ورګړېدو فیصله ډیره ګټوره وه وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې د جنوبی وزیرستان سفر کوي چې ورسره سیرما په شمالي وزیرستان کې لته روسو ورځو راسي د نامنۍ په ضد کاربندیز روان دي. د خیبر پښتونخوا په 400 کې په باچا خان یونیورسيټي 15 کال وړاندې په نننۍ ورځ تر سره شوی ترهګر برید کې د وجل شو طالب المانو میان دی پلاران وای هغه خلک ورته وسوم ندی په ګوته کړی شوی چا چې په دغه یونیورسيټي برید کړو او په شای کم لاسونه وو. په باچا خان یونیورسيټي د کال 2014 په 6 جنوري ترهګر برید شوی چې پکې د یونیورسيټي د چارواکو په وینا سورلس طالب المان او د انتظامیه څلور غړي وجل شوی او تر شلو زیات پکې جوړل شوی. دغه برید زمواري د تحریک طالبان پاکستان ګیدل ډلې منلې و.
د وایس اف امریکا جی وریډیو